همایون چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو څخه منندوی چې ازادي راډیو اوري زموږ خبرونه واوري. په دوهم ساعت کې په مخابراتو، انټرنیټي خدماتو او د موبایل په خدماتو خبرې کوو. د دې وزارت سرپرست محمد ملمدی هله لرو چې سرلوس به د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري خپل پښتنې راوستوي. خو اوس خبرونه، لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه غوښتل چې د اوس سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوی کاندید وزیران د جرګې تماری فکري. په بلخ کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ سلور غړي وژلې او د افغانستان اجرایه ریاست د بغلان ورستۍ پیښه غندلې ده. پورا خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست د بغلان د ورستۍ پیخې په محکومولو سره وایي چې تروریستان هڅه کوي چې په هیواد کې قومي او مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې له هر فرصت څخه په ګټې اخیستنې غواړي چې افغانستان د قومونو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل کړي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې دولس کان کیندونکي د غیر مسؤول وسلوالو لخوا وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د و سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای نور کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسې کې په دې اړه وویل:
جلالت مآب اولس مشر صاحب، لطفاً هغه وزیران چې د ولسی جرګې له خوا سلب صلاحیت شوي پر ځای نوي کسان معرفي کړئ تر څو له ولسی جرګې د باور رایه واخلي او موږ یو قانون لرونکی حکومت ولرو.
ولسی جرګې نږدې دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د اویا سلنې نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استدعا کړل چې وطن یې سلب صلاحیت شول او پاتې نورې پر خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استعزا موضوع د اساسي قانون د 29 مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړی ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې. په بلخ کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ سلور غړي په ډزو وژلې دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو انجلۍ، یوه ښځه او دوه هلکان شامل دي. خو نوموړي وویل چې دا پیښه د مزار شریف په نورخدای سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه. په تخار کې د یوې ترافیکي پیښې له امله سلور خبریالان ټپیان شوي. د دغه ولایت د امنیه قمندنۍ ویان خلیل اسیر وویل چې پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
نن سهار سلور نفره خبرنګاران د غوښتل چې کندوز ته لاړ شي. د سهار د قلبر کې د بل موټر د کندوز نه روان و. حادثه کې چې په دې حادثه کې څواره سلور نفره خبرنګاران سخت ټپیان کیږي. دغه صفخانه کې یو تخمین نیو سات مخ کې دی ریفر شو کندوز صفخانه ته.
نوموړي وویل چې دغه خبریالان له یو شمېر خصوصي رسنیو سره کار کوي او د راپور چمتو کولو لپاره کندوز ته تلل. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روغ دو کسانو د راټولولو پروګرام روان دی او تر راتلونکو څو اونیو پورې به له کابل څخه ټول روغ دي کسان راټول شي. د دغه وزارت مرستیال جاوید قایم نن ازادي راډیو ته وویل چې د متدینو د درملنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. ترکیه د تیر کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو څه باندې 6000 نور کسان چې پولیس، ملکی کارکونکي او علمي کادرونه پکې شامل دي له دندو لرې کړي دي. د حکومت یو نوی فرمان پر اساس چې د جنوري په 6 مخبور سو د 2600 پولیسو، 1699 عدلی وزارت چارواکو، 1318 د روغتیا وزارت کارکونکو، 1610 علمي کادرونو او 1015 د مساوي چارو مشران له خپل دندو لري سوي دي. د جولای د 15 کودتا رئیسی په ترکیه کې د 1,60,000 کسانو دندې یا ځنډول سوي او یا ترې اخیستل سوي دي. دغه بهرن د بشری حقوقو د نړیوالو ډلو اندیشنې راپرولې دي. دوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تورنوي چې د خپل مخالفینو د ځپلو لپاره یې کودتا پلمه کړې ده. د ترکیه پارلمان د جنوري پر 3مه د استراري حالت درې میاشتنۍ دورې غځولو ته رای ورکړه. ولسمشر اردوغان په دغه کودتا کې امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن تورنوي خو هغه د تورونه ردوي. د هند په سمندر کې د ماليزیا د هوایي کرښې د ورکې سوي الوتکې په پاتشونو پسې لټون تر دوه راتلونکو نیو پرې ختمیږي. له دوو کلونو راهیسې په لټون کې د دغه مسافر وړونکي الوتکې په پاتشونو پسې ګرځي. دغه الوتکه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له 290 مسافرو سره له کوالالمپور څخه تر الوتو وروسته له راداره ورکه سوه. د دې الوتکې ډیری مسافرین چینایي وګړي دي. چین په وار وار د ماليزیا له حکومت څخه غوښتي چې د دې الوتکې د سقوط دلیل معلوم کړي، خو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې پولیس د هغه کس څخه پلټنې کوي چې په فورت لادردیل نړیوال هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو تور ور باندې دی. په دغه پیښه کې چې د جمعې په ورځ سوي 15 تنه وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. پولیسو دغه مشکوک کس 26 کلن او د عراق د جګړې یو پخوانی سرتیری بللی دی. استیبان سانتیاګو د امریکا د الاسکا ایالت چې په عراق کې د ملي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې ده، خو د تیر کال د وظیفوي غفلت له کبله له دندې لرې کړای سو. په میامی کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې استازي جورج پیرو رسنیو ته په دې اړه وویل:
The subject is in federal custody. As the sheriff mentioned, a long interview was conducted.
دغه کس په توقیف کې د یاو د اف بی آی او ترنوالی لخوا په جلا جلا توګه تر تحقیقاتو لاندې نیول سوی دی. وروسته له هغه چې رسمن متهم سو، شاید د دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړای سي. د سانتیاګو اورور ویلی چې دی په دې وروستیو کې د رواني ناروغۍ له کبله تر درملنې لاندې و. راپورونه د دغه مشکوک کس له قبله وایي چې ګواکې حکومت په جبر سره د جهادي ویډیوګانو په کتلو سره د فکر کنټرولوي. ټاکل سوی د جنوري پر 9مه د نوموړي لومړنۍ محکمه ترسره سي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د نوومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي مداخلې په اړه وویل چې جدي پریکړې به وکړي تر څو په راتلونکي کې د حق کولو مخه ونیسي. وروسته تر دې چې پرون د امریکا د استخباراتو چارواکو ترامپ ته معلومات ورکړل چې او ویل چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې انټرنیټي مداخله کړې ده، ترامپ وویل چې د خپل ملاتړ وغوښتل چې د ده د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې په جدي ډول د هکرانو مخه ورسره ونیول سي. ترامپ د جنوري په 6مه د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړی. ترامپ وویل پر امنیتي کړنلارو او تخنیکونو باندې په کار ده چې علني بحثونه وسي، ځکه چې له دې څخه هغه کسان ګټه اخلي چې هغوی امریکا ته زیان اړوي. د امریکا منتخب ولسمشر زیاته کړې چې د حکومت نورې مؤسسې، ټولنې او اقتصادي مرکزونه هم باید هڅې زیاته کړي چې له انټرنیټي مداخلو ځانونه خوندي کړي. دا وتر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د سور شهرونو د هوا حالات به له نجیبې زمان څخه واوري.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. پر اتلونکو 12 ساعتونو کې په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 12 آسمانی شندي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 1 آسمانی ځای وریاز دی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 8. په کندهار کې هم هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 4. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 آسمانی شندي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 1 آسمانی شندي. او په مزار شریف ښار کې آسمان ځای وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. په دې ساعت کې په افغانستان کې په مخابراتي اسانتیاو په تیره بیا انټرنیټي خدماتو خبرې کوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وروستیو ورځو کې اعلان وکړ چې د نویو قراردادونو په نتیجه کې به د انټرنیټ بیا تر نیمایي چټه شي. ویل کېږي چې حاضر نامه د افغانستان د ټول نفوس نږدې په سلو کې ولس، یعنی شاوخوا 15 میلیونه له انټرنټه کار اخلي، خو دې ته په پام چې د مخابراتو د وزارت په وینا 21 میلیونه افغانان له موبایل ټلیفون څخه کار اخلي، په افغانستان کې د انټرنټ د کارونکو شمیر تر دې خورا زیاتېدای شي، خو شرط دا دی چې بیې یو څه ټیټه شي او کیفیت هم بهتره شي. نو که تاسو اوریدونکو د انټرنیټ او موبایل په برخه کې پښتنې لری د مخابراتو وزارت سرپرست سید احمد شاه سادات او نور میلمانه تاسو پښتنو ته ځواب وایي.
بله، میهمانای دیگر ما محترم آقای جاوید همدرد کارشناس مسائل آیتی هستند، همچنان آقای آصف حبیبی، ایشان هم متخصص امور معلوماتی هستند یا در جمهوری چک
ماستری کرده
و گرفتن، فعلا هم در جرمنی به دکترای خود پرداختن.
پمدیر رشته که پمدیر
سنگیر. تمام میهمانای خود خوش آمدید میگوییم. خب هنوز میمانا فعلا تن آقای آصف حبیبی در خط سکایپ از طریق ماستم. خوش آمدیم به برنامه
حبیبی. سر سنگ آواز درزی سلام
سلام سروان سرتاسو تا نظر سرتاسو تا او تحنیک همکار تا مسلمان رو برنده که اومه
سلامت وسی حبیبی سب دی افغانستان دی مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت سرپرست په وروستیو ورځو کې وویل چې په هیواد کې به د انټرنیټ بیه تر نیمایي ټیټه شي. تاسو ته د افغانستان قیمتونه او تاسو د نورو هم لیدلی دي، څنګه پرتله کوئ؟ ولې په افغانستان کې د انټرنیټ د خدماتو بیه نسبت نورو هیوادونو ته لوړه ده؟ علت یې څه دی؟ دا بیه څوک ټاکي؟
زما په نظر باندې درې اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیه لوړه ده. نمړې دلیل دا چې افغانستان بهر فلار نه لري او بهر کې د نړۍ د نوري فایبر یو رنګ ده. نو ټول هغه هیوادونه چې بهر فلار لري هغه د نوري فایبر لري سره مستقیما وصل دي، او هر څومره چې فاصله د هیوادونو له دغه نوري فایبر سره نږدې وي هغه هم انټرنیټ دی وي او هم قیمت راټیټي.
بله، د لکه د ترانزیت د لارو ترانزیت ک یو له هیواد ته ریشي هغه حق العبور ترې اخلي، یعنی افغانستان چون بهر ته لار نه لري ستاسو منظور ده یا له پاکستان یا له نورو هیوادونو چې نوري فایبر وريدي شي، علاوه په دې چې اصلي هیواد ته پیسې ورکوي، بل هیواد ته چې لاینې لمنځه تیر شوی دی هغه ته هم پیسې ورکوي، همداسې ده؟
دقیقا یو دلیل داده. بل دلیل داده چې افغانستان تر اوسه هم له هغو هیوادونو څخه چې دوی انټرنیټ را واردوي افغانستان ته د هغې مقدار ډېر کم ده. یعنی موږ له پاکستان څخه 25 جی بی انټرنیټ را واردوو او له قرغزستان څخه 10 جی بی انټرنیټ را واردوو او کابو 15 جی بی انټرنیټ له ایران څخه واردوو، چې دا ډېر کم مقدار د انټرنیټ د افغانستان نفوس ته په کتلو سره. او دریم دلیل دا چې کله دغه انټرنیټ راوړې دي دغه باید دلته په منظمه توګه د هر ولسوالۍ د هر ولایت نفوس ته په کتلو سره وویشل شي. یعنی یو څه ستونزه زمونږ د انټرنیټ په مدیریت کې هم موجوده ده. زما په نظر باندې که چیرې مونږ اول دغه انټرنیټ چې افغانستان ته راوړې دوی دغه مقدار لوړ کړو، دوهم د نوري فایبر شبکه مو پراخ کړو، او دریم دا انټرنیټ مو د هر ساحه نفوس په کتلو سره ویلی شو، نو کېدل شي چې هم د انټرنیټ قیمتونه راټیټ شي او هم کیفیت لوړ شي.
ډېره زیاته مننه کوروادان.
په امه سرمن انجینر صاحب سید احمد شاه سادات سرپرست وزارت مخابرات و همچنان محترم آقای جاوید همدرد کارشناس مسائل آی تی هم به استودیو کابل ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگیم. بله، خوش آمدین.
بله، دوارو ته هر کله وی. لومړی شاغل احمد شاه سادات مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست، شاغل حبيبي اشاره وکړه چې نوري فایبر که وای څومره زیات پراخ وي نو هغومره به انټرنیټ به هم ټیټ شي او کیفیت به هم لوړ شي. فعلا په افغانستان کې د نوري فایبر وضعیت څنګه دی؟ په تیرو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې مو راپور درلود چې د نوري فایبر مزی هر ځای ته نه دی غځېدلی، ځکه چې په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې دي، په ځینو کې شاید ځینې نورې ستونزې وي. اوس وضعیت څنګه دی؟
بلې، هو، د نوري فایبر پروژه په افغانستان کې د تقریبا 15 کال وړاندې چې کومه تطبیق شوه، فایبر رنګ پروژه وه چې دا د اویا میلیونو ډالرو په شاوخوا دغه فایبر رنګ تطبیق شو. په افغانستان کې ګرده یو حلقه جوړه شوه، بیا د هغې نه وروسته وسط مونږ ورکو چې تقریبا ټول ټال په افغانستان کې د 3500 کیلومتر شاوخوا ته مونږ فایبر لرو نوري، او د دغه پروژې دپاره مونږ وسط نور هم ورکوو چې د اوپن اکسس پالیسي مونږ جوړه کړه چې دغه پالیسي په اساس سره نور شرکتونه کولای شي چې خپل فایبر نیټورک ولري. کله چې هر شرکت خپل فایبر نیټورک ولري، لکه اوس چې صرف افغان ټلیکام فایبر نیټورک لري، نو چې څومره نور نیټورکونه وي دلته به هغه په اصطلاح ریډنډنسي کوریج چې ورته وایي، یعنی که چېرته یوه شبکه قطع کیږي نو دلته بله شبکه شته چې خدمات وړاندې کړي. نیټورک په اصطلاح د جال په طور سره په ترس افغانستان کې په اصطلاح غځېدلی وي، نو د خدماتو د قطع کېدو امکانات یې ډېر کم وي. او په عین وخت کې مونږ لکه ریجنل کنیکټیویټي ورته وایو چې مختلف هیوادونه لکه زمونږ شمال هیوادونه د چین او ایران او پاکستان دغه ټول هیوادونه مونږ غواړو چې فایبر وارد کړو، چې فعلاً دپاره د پاکستان نه، د ازبکستان نه، د تاجکستان نه او ایران نه مونږ فایبر لرو په افغانستان کې. زمونږ هدف دا دی چې تا اوس فعلاً مونږ ټول فایبر تقریبا د سلویخت جی بی لرو اوس فعلاً وارد شوی فایبر، او مونږ غواړو چې تقریبا دا د کال تر اخره پورې 2019 اخره پورې دا 100 GB ته مونږ ورسو، چې څومره د فایبر ظرفیت افغانستان ته مونږ زیات کړو نو هغومره هم قیمتونو کې ښکتهوالی راځي او خدمات او کیفیت حقیقی. او لکه څنګه چې خپل انجینر صاحب حبیبی هم دې ته اشاره وکړه، د فایبر اصلي مزي هغه سبمرین کیبل شورته وي، هغه لوی ذخیره د فایبر د اروپا نه، د امریکا نه، هغه د کراچۍ بندر مثلا د چین سرحد ته د بحر د لاندې راغلی یا ایران پورې راغلی وي، چې هغه بیا کله چې افغانستان ته راځي نو دغه هیوادونه چې په مخ کې پراته وي د افغانستانه پورې دوی حتی دوی د عقل عبور په اصطلاح یو فیس قربان اضافه کوي، چې هغه د هر شرکت چې فایبر لري هغه خپل فیسونه هم پکې اضافه کوي، ځکه موږ د هغوی د نیټورک او شبکو نه استفاده کوو. نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې فایبر هیڅکله د امکان نه لري چې موږ فایبر د بای د پاکستان نه ټیټ اوسیږي، ځکه هغوی اول لاسرسی لري، موږ ورسره په اصلاح بهر سره لار نه لرو. د فایبر قوي شبکې هغه ډېر مرکزونه په اصلاح د بهر د لارې راغلي تر کراچۍ او د ایران بندره پورې او د چین بندره پورې، خو موږ کوښښ کوو چې د مختلفو لارو فایبر راوړو ترسو موږ الټرنیټیو لرو او قیمتونه یو کافي اندازه ښکته کړو.
بله، مختلفې وادونو قیمتونه فرق لري، مثلا د کراچۍ بندر نږدې د نسبت د ایران د چابهار یا هربل بندر نه، یا د چین تر بندرونو.
بلی هو، دغه هم فرق لري، خو بیا دې کې خبره داسې ده لکه بعضې هیوادونه چې پوه شي چې دې باندې زه په قیمته خرڅولی شمه، هغوی په د خپل ګټې په خاطر باندې هماغسې قرارداد کې په قیمته در باندې خرڅوي. چې دغه پاکستان مثلا مخکې مونږ باندې همدغسې کو، یو ایم بی بی مثلا په 2500 ډالر مونږ ته راکول، اوس چې هغه قیمتونه ښکته شوي دي، اوس یو ایم بی تقریبا 40 ډالرو ته راښکته شوی دی. نو دغه قیمتونو نرخونه په اصطلاح پاکستان سره هم مونږ دوباره نیګوسیشن لاندې راولو. زه مخکې موده کې تللو ما کارګستان ته، چې د تاجکستان د لارې مونږ د کارګستان هیواد نه فایبر راوړو، چې یو 10 GB مونږ د هغه ځینې راوړ او هغه نرخ مونږ نیم ښکته کړ. پر اوس کال هغه مونږ 10 GB مثلا په 2500 سکاله مونږ 1,000 ډالر واخیستو، چې په اصطلاح د 2,000,000 نم ښکته نیم نم، یعنی مونږ قیمت ورته ښکته کړو. او بیا مونږ بله موضوع دا چې مونږ 2 10 GB یعنې واخیستې، هلته ظرفیت هم ورته لوړ کړو. نو هیوادوالو دپاره دغه نوی چې هم قیمت ښکته وي او هم ظرفیت ډیر وي، او همدغسې د نورو هیوادونو نه راوړو، د ایران نه او پاکستان سره مونږ دوباره اوس غواړم نیګوسیشن هغوی سره وکړم، چې هغوی نه هم ظرفیت زیات کړم او هم قیمتونه ښکته کړم. او بیا زه غواړم چې دا مطمئن کم ځان او دا هیوادوال مطمئن کم چې دغه قیمتونه شرکتونو پورې صرف نه پاتې کیږي، دا مفاد صرف شرکت ته نه پاتې کیږي، دا باید د مشتریانو ته انتقال شي. نو همدې موضوع باندې زه بیا دا تعقیبوم، د زمونږ په وزارت کې اداره لرو چې دا اداره میږي هغه د شرکتونو نظارت کوي، نو هغه د لارې زه غواړم چې دغه مطمئن شم چې دا قیمتونه دغه ته انتقال
شي. تشکر. خوب محترم آقای جاوید همدرد، کارشناس مسائل آی تی هستین. خب آقای ساروان، امی یک نظام وارث یک کمک روشن شوه این موضوع فایبر نوری و ارتباط از یا کت ساتلیت ها و کت تلفون ها، و یا یک تصویر اگر از این بر ما بتن که چون متخصص آی تی هستن ساده چطور بفهمیم این نظام چه قسم کار میکنه. همدرد صاحب،
بله تشکر، با عرض سلام و ادب به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. خب در مجموع قسمی که وزیر صاحب سرپرست اشاره کردن، ما فکر میکنم در بخش سکتور مخابرات و ایتی افغانستان در 14 سال گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه داشتیم ما، و طبیعی هم همین بود که باید بسیار تمرکز و توجه روی زیربنا صورت میگرفت که صورت گرفته و تا حد بسیار زیاد زیربنا به میان آمده، و حالا فکر میکنم که وزارت محترم مخابرات و ادارات زیربط دیگه به این موضوع پی بردن که زمان از این فرار است که ما طرف خدمات و محتوا حرکت بکنیم و بالای خدمات و محتوا باید تمرکز صورت بگیره. البته دستاوردهای بسیار خوب کمیتی ما داشتیم در 14 سال گذشته، ولی متاسفانه کیفیت، قیمت، این چیزا تا بالا مشکل داره و دلایل متعدد موجود است. بعض دلایل میتونه که با او تلاش صورت بگیره که دلایل از بین بره، ولی بعض دلایل بسیار اساسی و بیرونی هم موجود است. من مثلا من چند دلیلش نام میگیرم. زیربنا و امنیت یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. مثلا در زیربنا وقتی که ما صحبت میکنیم، انرژی برق، خطوط سرک ها، مشاره ها که در اونجا باید فایبر نوری در کنار از شاره ها باید فعال باشه. امنیت یک مسئله بسیار عمده است که مثلا امیال یکی از دلایل خدمات متاسفانه تا بالا هم سرتاسری و یا یونیورسال نشده در افغانستان یک دلیل عمده اش امنیت است. موقعیت جغرافیایی ما یک دلیل دیگه است که ما در یک جغرافیای نسبتا مشکل متاسفانه زندگی میکنیم، که اشاره شد در برنامه به این چیزا که وارد ساختن خدمات اینترنت از ممالک دیگه ای خودش یک مشکل است. فکر میکنم یک دلیل دیگه که میشه با او کار صورت بگیره، مالیات بر عواید بالای سکتور است. متاسفانه در 14 سال گذشته بسیار زیاد تمرکز بالای ازی بوده که سکتور به صفت یک منبع عایداتی هر قدر که میشه عواید به دست بیاید، ولی حال زمان از این فرار است که یک چیز سرمایه‌گذاری دوباره از این عواید صورت بگیره روی سکتور، تا که این سکتور و خدماتش به قسم یک سکتور خدمات مفیده استفاده شود، نه فقط یک سکتور عایداتی که متاسفانه باز او عواید و او زمینه پولی که از کمک‌های بین‌المللی موجود بود در 14 سال گذشته حال او نیست. ما طرف مارکت طبیعی تجارتی در گذار هستیم و همی تعاملات رو باید در نظر گرفته شود. قوانین و پالیسی ها یک جز بسیار عمده است و ما استقبال میکنم از پالیسی جدید وزارت محترم مخابرات که دسترسی باز به خدمات است و در چوکات از این پالیسی
شرکت های
مخابراتی ها اجازه خواهد داشتن که
بله. منتها به ما یک تصویر ندادین نیز متخصص آیتی از امی نظام چه قسم کار میکنه. بین از آقای سعادت پرسان کریم امیر چه قسم ایما بفاهمیم؟ ما خود تلفون کده میریم، در انترنت وصل کده میریم، مقاله خود چاپ کده میریم، منتها امی نظام صحیح به مردم چطور میتونین یک رسم کنین که چطور بفاهمیم ما این فایبر نوری و انترنت و قمر مصنوعی گپا چی هست صاحب کلش؟ یا اگه خلاصه تصویر بکنین یک رسم کنین به ما صاحب.
بله صاحب، اصلا چې یو څوک د خپل موبایل نه بل موبایل ته ټلیفون کوي، د خپل موبایل نه بل موبایل ته د دې په منځ کې چې کوم روابطو باندې دغه آواز ځي، دا سیګنل چې هغه بل اړخ ته ځي، د په پنځو برخو باندې تلی شي چې دې ته وایي ټرانسمیشن میډیم. چې دغه ټرانسمیشن میډیم یوه برخه یې کېدای شي سټلایټ د لارې لاړ شي، بل برخه کېدای شي چې هغه ته وایي ټویسټډ پیر، چې دا کپر کیبل چې ورته وایي د یو پیر جوړه کیبل د دغه لارې لاړ شي، او درېمې د فایبر نیټورک د لارې لاړ شي، څلورمې د مایکروویو د لارې لاړ شي چې هغه غټ انتنونه وي ګرد، نو هغه انتنونه د لارې چې هغه باید لاین آف سایټ یو بل سره وګوري، مایکروویو د لارې هغې د لارې انتقال شي، او پنځمې د ویو سپو په حساب سره لکه چې همدا د ریډیو سفیدې مثلا تلویزیون او همدغه د جی اس ام سپې چې دغه د ویو د لارې کمیونیکیشن وکړي چې د یو اړخ نه بل اړخ ته. نو فایبر نوري په دې ټولو پنځو کې بهترینه او هغه چې ډېر سرعت باندې او ډېره ښه کوالټي ورکوي هغه د فایبر د لارې ورکول کېږي. سټلایټ هم ښه دی، خو سټلایټ قیمت ډېر دی او هغې کې ډیلی به راځي. سټلایټ چې وارې به ته 15 کیلومتر بره هوا ته سیگنل لیږي او بیرته د هغې نه ځمکې ته راځي، هغې کې ډیلی سکته پکې راځي. نو فایبر نوري ډیر سرعت لري او ډیر ښه کیفیت باندې، نو په دې خاطر باندې دغه صرف یو ذریعه د انتقال ده فایبر نوري شبکه چې د دې د لارې.
سلامت اوسئ، ډیره مننه. سعادت صاحب، یو مسله چې تاسو مخکې اشاره وکړه،
یو چیز اجازه میخواین بفرمایئ؟
مهرباني
مهرباني صاحب.
اگه اجازه باشه به حرفای جناب وزیر سپهسالارست فقط یک چند کلمه را ما بیشتر سوال متوجه نشدم اضافه بکنم. امی اینترنت و شبکه ارتباطی در جهان یک کتله از میلیون ها وسیله و شبکه‌های کوچک خرد ریزی دیگه که وقتی با اینا با هم ارتباط پیدا میکنن و یک شبکه بین المللی تبادله معلومات، اصلا یک انفورمیشن سوپر هایوی یا مشاورای معلوماتی که برش میگن، وقتی که صدها هزارها و میلیون ها وسیله و شبکه خرد و کوچک دیگر با هم اتصال پیدا میکنن و تبادله معلومات میکنن، این را شبکه اینترنت میگن. و جناب وزیر صاحب به تفصیل اشاره کردن که کدام میدیم ها یا وسیله های موجود است برای ارتباط. بله. و بهترین میدیمش میدیم فیزیکی است البته. بله. ساتلایت یک قیمت تمام میشه ولی یگانه.
بله اونا را گفتن. بله. تشکر نکنیم.
یه مسئله چه مختدی چوریدون که تور شام در از شاغل حبیبی تنوبت ورکوی و مسئله چه بیاهیر نشیقه داره چه وزیر صاحب اشاره وکره وید چه که اشتباه و نکم چه مخ که دی انترنت یو جی بی پا چلور زره پینزه سوا دالر و واغه شلو تراکم شویده، لیکن عملا دی خلکو مصرف دی مصرف اون کو لجه به سمر پیسیزی وست دیک خود سو سوا فیصد تغییر ده. آیا دی دوی پا قیمتونو کم دوم را تغییر رغله ده؟ نه ده رغله، لیکن ولی
اصلا دسوا چه مخی مثلا پا سالور زر چه یو ایم بیو پا آگا وقتونو که زمنگا طول شاید اصل ایم بی منگا خیستیو چا صرف ته ایمیل د پاره تر استفاده کیده او هوادوالو نور انټرنیټ ته لاسرسی نه درلودو په وخت کې د 2G خدماتو صرف ته غږ انټرنیټ په افغانستان کې نه وو، صرف بعضې ادارو ته د ایمیل په خاطر باندې ورکړل شوی. بیا وروسته مثلا د جی پی آر اس د لارې چې خدمات راتلل سټلایټ نه، هغه هم هیوادوال شاید دي چې هغوی انټرنیټ صفحې نه شول خلاصولی په وختونو کې، صرف ایمیل او یا د مسیج د پاره جی پی آر اس د لارې به مې کې ټکس مسیج به ولیږل شو د جی پی آر اس د لارې. خو اوس دغه هیوادوال د هر څه د هر ساحته یوټیوب اوپن کولی شي، ځکه چې اوس تقریبا مونږ د حدود د 30 جی بی انټرنیټ مونږ په هیواد کې لرو، نو اوس په اصلاح دغه زیاته شوې ده او کوالټي کې مونږ هم کوښښ کوو چې د کوالټي هم ښه کړو، نور هیوادونه نور هم زیات انټرنیټ وارد کړو. لکه ما چې تاسو ته وویلې مونږ غواړو چې د افغان ټلیکام د لارې 30 مونږ حتی د دې کال اخره پورې 100 GB انټرنیټ وارد کړو. بله موضوع یو بله چې خپل دغه همدرد صاحب هم یاد وری وکړله، هغه موضوع چې باید مونږ افغانستان کې نور خدمات وړاندې کړو، دا ډیره مهمه خبره وه، ځکه مونږ اوس غواړو افغانستان نه ډیجیټل افغانستان جوړ کړو. مونږ افغانستان نه غواړو چې یو هایوې د ډیجیټل جوړ کړو چې د هند نه ټرافیک د ډیټا ټرافیک شمال ته، د چین نه ډیټا ټرافیک ایران ته، دا د افغانستان د لارې انتقال شي اروپا ته، او د شرقي او اسیا میانه د لارې دا ټول د افغانستان د لارې انتقال، ځکه افغانستان په اصطلاح د ټولو هیوادونو په منځ کې د یو زړه په شکل د ټول د افغانستان سره وصل دي. نو مونږ کچیرته دغه هاب شلو د هیوادونو په منځ کې او صحیح کوالټي او صحیح کیفیت باندې انټرنیټ ولرو، نو مونږ دا لوی ټرافیک به د افغانستان د لارې زی او افغانستان دولت ته به ډیره مالیه په دغه برخه کې ورکول کیږي. یعنی مونږ کولای شو بل اړخ باندې مونږ افغانستان د پر ډیر مالیه عایدات ولرو.
ډیره زیاته مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0992235 او بیا هم 0928255 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسي. همداراز د افغان بیسیم اتسوتل شمیره په یاد لري. یو شمیر اوریدونکو نظرونه لیکلي دي، څو شیبې وروسته به له اوریدونکو سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بله، حال نوبت شنونده محترم ماست. یک شنونده ما در خط تلفن است. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام و احترامات خدا خدمت شما هم کارو شنونده شما خاص با مهمان عزیز شما تقدیم می کنم.
تشکر. خوش آمدیم. بفرمایید.
شما جورو سلامت باشین. یا قسمی که یا بگم مهمانی عزیز شما مصرف از این شبکه بالا آمد، یک ذره یک بعضی تکلیف ها را یا کردن حساب مشترکین شبی دو بار کرد میکنن کمپانی سالات یک تخصیص پیدا هفته سی افغانی میگرسد بخش تماس میتر هفته از این حساب ما شبی دو بار پایسه کرد میکنه این را یک با کنترول هفته وار میکنه شبانه میگره یا دیگه یک مشکلی دیگه همی شبکه بیشیم بیشیم و مانتنش بیشی ضعیف از کار درست نمیت دیگه از کمپانی تو سالات به شماره افغان تلکم مشکلی ذات البیانی رو را بیساش اکثر آفت شهرستان که صدای که حضیف فامیده نمیتا یا با دیدن سریعزی با غور و برایت شبکه را بفهمه براشان
بیره منن سلامت سی یه مسئله ده چی دیر خلق لموبایل تلفون نکار اخلی لا هم دیر په نسبی ډول کم خلک له انټرنیټ ټکار راځي لکه کم اکثره پښتون چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لري او د کراسته ولید اکثره د موبایل د شبکو د خدماتو په ارتباط خیر بل اوریدون کله روز ان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم زما نوم محمد عیسا د جلال آباد نه راغیم
مهرباني کوئ صاحب
غواړم د وزیر صاحب نو سوال ولرم صاحب
مهرباني کوئ صاحب
مننه صاحب دغه د نرخونو په حساب تاسو ډیره ښه پوښتنه هم ترې وکړه خو هغه وزیر صاحب داسې معقول ځواب ورنه کړ ته باور وکړئ دغه انټرنیټ نن سبا دی چې وایي چې په $100 دغه راځي او دلته په شپږ سوه په 1500 افغانۍ سالور 3 GB او 100 GB نوم راکوي نو دغه خو ډېره لوړه بیه ده ډېره لوړه بیه ده دغه کې که وزیر صاحب لکه هغه وکړي او دغه بیه صاحب دغه راټیټه کړي
سید ډیر مننه البته وزیر صاحب
ټلیفونونه سم دي قیمت دي دغه زنګ چې وو دغه باندې بغیر د انټرنیټ دغه سم دي قیمت دي دغه نرخونو کې کلک
ډیر مننه سلامت وسې سرپرست وزیر صاحب تیرونه ویلی و چې په انټرنیټ کې به د البته د انټرنیټ د خدماتو بای به ډیر ټیټه شي اوس به هم تاسو ته توضیح درک چې کله به ټیټه شي او څومره به ټیټه شي خو اوس یو بل اوریدونکی مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه ملمنوت اوریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر منصور يم له کابل څخه
مهرباني کوئ
یو پوښتنه دا غواړم چې د سهمه ده د وزیر صاحب نه سرپرست وزیر نه چې یو خارجي نمبر دی کله چې زنګ راځي ټلیفون ته هم چوکې کړي ډیر مصرف راځي دی یو خارجي خبره ده تکویم راځي مثلا د یو ناشنا وخت کې زنګ ته وایي چې ته اوکې کې ډیر کریډیټ مصرفوي په میلیونونو افغانۍ له افغانانو نه په دې خاطر باندې خوړل دا کومه خبره ده بل مهمه غوښتنه زما دغه ده چې تاسو د دغې په حق را باندې صحیح دغه خطرات چې خلکو ته متوجه دي د موبایل او هغه مثلا حاملو ښځو ماشومانو ته او دغه ټاورونه چې دی درولي ځینو کورونو په منځ کې دي دغې په حق را باندې دی یعنې څه کړي دي یا یعنی خلک آگاهی ورکړی ده یا یو ځینې هغه مضر امواج ځینې وسیلې دي هغه
کیوی
خونڅا کوین صحیح ډیر په حق له توزیع ورکړی او کنه
ډیر زیاته مننه کور ودان یو بل اوریدونکو مخلوب یمل منو ته نوبت ورکوم مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
از احمد نیوز ولایت هرات
مهربانی
ارتباط دانی شبکه ها که شبکه های مخابراتی میخواستم صحبت کنم که اینا بسیار نشون ظالمن چقدر سو کار میکنن واقعا بعض خدای بسیار از عریبان اگر به روشن تماس میگیریم از روشن به عریبان تماس میگیریم بسیار زیاد دور میداره اگر اینا دولت مردم اگر کار میکردن که اینا تمام شبکه ها با هم دیگر اگر پیدیقی اگر خانی اگر مصرف کرد بسیار خوب میبود وضعیت اقتصادی افغانستان رو میبینیم رو به سکوت اگر میبشه که بسیار کار خوبی میشه ولی میگوی تخفیف های داره ولی در پلو از واسه میکنیم با مقدار پولی با پس از این کار کم میکنه و اگر تماس هم میگیریم باز تماس ما باز دانماینده شرکت روخ نمیشه
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندو یو اوس به میلمنو ته نوبت ورکو اکثره پښتنې شاغل احمد شاه سادات څخه دي خو مخې تر دې د موبایل د صحیح خطراتو په ارتباط چې څه خطر لري نه لري په دې باب غواړو چې شاغل آصف حبیبي نظر څرګند کړي حبیبي صاحب په دې اړه تحقیقات څه وایي چې آیا د موبایل تلیفون څخه استفاده یا په کوم ځای کې چې د موبایل تلیفونونو آنتن وي دا څه صحیح تاوانونه هم لري او کنه
دقیقا سروان صاحب، یو موضوع مخکې چې د قانون او ګټو باندې بحث وکړو، یو موضوع باید هېره نه کړو چې دا یوازې د افغانستان مشکل نه ده، یا دا یوازې د افغانستان مسله نه ده. په متحده ایالاتو کې، په استرالیا کې، اروپا کې، په نړۍ ټولو هېوادونو کې موبایل خدمتونه استفاده کیږي او دا یو نړیواله موضوع ده. نو د دې لپاره چې موږ باید دومره ډېرو ته پام ونه کړو، یا یوازې د افغانستان د موضوع ونه ګڼو، دا وروستي تحقیقات چې اروپایي اتحادیه کې ترسره شوي دي، د اروپایي اتحادیې د صحي ډیپارټمنټ، هغه وایي چې د دې لپاره زموږ دغه د موبایل خدمتونه راکم کړو، له منځه وړلی نه سو راکم کړو، نو باید د مخادراتو د نړیوالې اتحادیې هغه منل شوي سټنډرډونه مراعت کړی شي. یعنی هر مملکت کې د مخادراتو د کنټرولولو یوه ځانګړې اداره ده چې افغانستان کې هغه د اشرا په نامه یادیږي. د اټرای اداره په افغانستان کې دا مسؤلیت لري تر څو د مخابراتو د نړیوالې ټولنې ټول هغه منل شوي سټنډرډونه باید په ټولو مخابراتي شبکو باندې تطبیق کړي. په دې معنی چې مخابراتي شبکې ته ووایي چې د تا د انتن هغه ترانسمیټنګ پاور چې دا هغه باید 15 جی بی بی د بیلګې په توګه په یوه ساحه کې، فرضاً په بله ساحه کې ورته وایي چې بل ولري دا مقدار ولري، په یعنی ساحو او نفوس ته په کتلو سره هغه ټول مشخصات یا پارامترونه د انتنونو او ته تعیین کړي، او هیڅکله باید مخابراتي شبکې له هغو مقدارونو څخه چې ITU او د افغانستان د مخابراتو د تنظیم کوونکي ادارې ورته تعیین کړي دي، دغه څخه سرغړونې ونه کړي. یو دا موضوع شوه. او راغو د صحت په برخه کې صادقانه که چیرې ووایو، ستونزه لري خو هغومره ډېره ستونزه نه لري لکه څنګه چې اسانتیاوې ډېرې دي. فرضاً موږ اوس که ووایو چې موبایل نه استعمالوو، یا د موبایل انتن استفاده تاوان لري، نو دلته خو تلویزیون هم شته ده، راډیو هم شته ده، یا ځینې نورې هغه وسیلې چې موږ په کور کې استعمالوو، حتی کمپیوټر هم یو ډول دا شواوې له خپل ځان څخه کوي د خبرې، چې هغه ډېر مقدار زخ زیاد کم ده.
بله تشکر حبیبی صاحب. این موضوع راستی هم از نقطه نظر صحی ایجا یک موضوع دیگه هم از نظر بخیر مفتاد ویست که تمام دنیا ایره کنترل میکنه، نه تنها افغانستان، همین تلفون ها را نیکن خود ایره کل یعنی خود شرکت ها میره کنترل میکنن، خودشان لابراتوار ها دارن. بله انجینیر صاحب بفرمایید. حبیبی
ټول دنیا د ټول دنیا یو ستونزه ده، یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، نو ځکه باید ډېر تجربه هم متقبل سي د افغانستان مخابراتو.
تشکر سي بله
د ادارې هغه کنټرول دی، د مخابراتو شبکې هم دې باندې ډېر پام کوي،
خو صرف چې لازمه ده چانتنونه په داسې ځای کې نیوي چې کورنۍ وي الته کورنۍ
اگر بد است افغانستان می بود کنټرول نمی شه، منته کل دنیا یې کنټرول میکنه. به هر حال خب محترم آقای سادات، بسیاری سوالا سپ متوجه شما بود، اگر خلاصه جواب بدین که ما دیگه حالم زیاد داریم سی بی موضوع بسیار وسیع سیب. بفرمایید آقای سادات.
دی اول دا د صحیح موضوع کې هم لږ زباید وایم، د انجینر صاحب نظر بالکل صحیح او انجینر صاحب حبیبي صحیح خبر وکړه. په دې موضوع کې نړیوالو ریسرچ سیړنی کړی دی، د موبایل هغه سیګنالونه چې کوم ضرر رسیږي هغه په اصطلاح 0.001% د سرطان سبب ګرځي، او د هغه په نسبت باندې لکه په کور کې یخچال، تلویزیون، واشنګ مشین، کمپیوټر، وای فای، دغه د موټرې په د پولوشن د موټرو د بهر د غیر په سلاسي هی پټرول سیزل دا ډیزل دغه چې څومره ضرر لري، د هغه په نسبت سره دغه د موبایل نه چې څوک اسې د خطر احساسوي دغه خل دغه ډیر کم دی په اصطلاح. او بل دا چې دا موبایل یو د سي ټکنالوژي د ټوله دنیا کې تطبیقي، ټوله دنیا اپروول ورکي، هغه ITU ریګولیشن لري، هلته صحیح اداري دي، هغه ګوري به پسته هغه نه د شرکتونو ته اجازه ورکي چې تاسو د خدمات تاسو وسوړاند کې د فریکوئنسي کې او په دغه ټوکو سره. نو هوادوال ته زه دا وایم چې دینه مطمئن اوسېږي، هیڅ مشکل نه لري، او د اترا اداره هم کنټرول او دغه کې په شرکتونو ته دا وایي چې کوم فریکوئنسي چې ورکړل ورته کوم پاور ترانسمیشن په اصطلاح لایسنس ورکړل شوی د ماغې مطابق د دوی استفاده ترې وکړي. اوس راځم دغه سوالونو ته. د انټرنیټ بای ټیټول، په دغه د انټرنیټ بای ټیټول په موضوع کې ما مخکې دا خبره هم وکړه چې موږ مثلا د تاجکستان د لارې انټرنیټ قیمت نیم قیمت په اصطلاح نیم نه ښکته کو، او په ارت په دوامدار قیمتونه ظرفیت مې ورته لوړ کړو. اوس هیوادوال داسې فکر کوي چې ولا سبا ته د باید زموږ په انټرنیټ کې تغییر راشي. زه دا وایم چې دا یو پروسس لاندې اوستیریږي. پروسس دا دی چې موږ قرارداد خبرې ورسره وکړل، ساوره کې د قرارداد دي هغه امضا کیږي چې دا تقریبا یو دوه درې هفتې نیسي. پس هغې نه بیا دغه انټرنیټ دغه افغان ټلیکام ته ورکول کیږي چې دوی ته پارزانه راځي. افغان ټلیکام بیا دا نیګوسیشن کوي د روشنو هغه نور آی اس پی مثلا افغان بی سیم شو نور هغه د انټرنیټ خدمات چې ورکوي یا د موبایل نیټورکونو ته دوی ته ورته پیسله ورکوي. بیا د اترا اداره ورسره دوی سره کینی ورته وایي چې موږ خدا خدم دا انټرنیټ تاسو ته په ارزانه قیمت، خو تاسو د دې ارزانه قیمت یو مقدار تاسو عوامو ته انتقال کوي، یعنی عوامو ته نیم نه انتقالیږي. سبب شرکتونه هم خپل مفاد لپاره پکې اخلي او سبب افغان عوام ته انتقالي. دا پروسس وخت نیسي، شاید دوه میاشتې درې میاشتې، خو متاسفانه بعض وخت کې عوام داسې فکر کوي چې ولا نن اعلان وشو نو سبا ته به زموږ د انټرنیټ خدمات ضعیف شي.
ممکن ځینې کمپنۍ ونه غواړي چې انټرنیټ زیات عام شي په افغانستان کې، ځکه چې که انټرنیټ عام شو ممکن د دوی د موبایل ګټې کمی شي. د انټرنیټ له لارې اکثره خلک وړیا مکالمه کولی شي، خبرې کولی شي، ځینې پروګرامونه دي. دغه په دې شک کې تاسو څه وایست؟
هغه خواستم کولی شي، هغه اوس هم کولی شي، هغوی مخه دوی نه شي بندولی، د ټکنالوژي مخه مخنیوی هیڅوک نه شي کولی، هغه به راځي. او بله موضوع دی، هغه یو ورور سوال وکړو چې خارجي نمبر نه زنګ وهل کیږي او موږ نه کریډیټ خوړل کیږي. هغه موضوع نوې ده، دلچسپه ده. دا به زه د اترا ادارې سره زه بحث وکړم. دوی دې موږ ته دقیق ووایي چې کوم نمبر نه په کوم وخت کې زنګ راغلی دی او څومره کریډیټ خوړل شوی. دوی اترا اداره نه 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 د اترا درې ځلې نه دا نمبر دی، دوی ته د شکایتو کې او یاد رشي وزارت مخابرات ته. زه د دې دغه موضوع ورسره جدي زه خپل ورسره همکاري کوم چې دا تعقیب شي چې دا څنګه دی کریډیټ کول شي.
بلکې منصور صاحب هم دا اوس زموږ اواز اوري، بیا موخې ورکوو چې ټلیفون راو کې او مغه شمیره کې په یاد وینو لو وزیر صاحب سره د شریکې کې مهرباني وزیر صاحب.
او بل موضوع د انټر کنیکشن چارج، هغه مطلب دا دی چې د یو شرکت نه بل شرکت ته د مکالمو مشکل واقع انده د افغانانو سالم حق لري چې باید وختنو کې چې قیمتونه خکته شي. او په دې موضوع کې ما د اترا ادارې سره دا موضوع شریک کړی دا چې اوس د ټولو شرکتونو په تقریبا نتورک یو برابر دی. یو وخت کې یو شرکت به په اصطلاح نتورک غټو دی، بل وړو کې یو به ول ما سرمایه گذاري زیاته کړي، بل ول کم کړي. نو هغه چا چې زیاته کړي هغه به پیسې زیاتې وغوښتي، نو په دې حساب سره به قیمتونه په اصطلاح زیات یو شبکې نه بلده. اوس د ټولو سرمایه گذاري په کافی اندازه کړي ده، نیټورکونه د ټولو پراخه دي. نو دوی نه زما هم دغه اوس زو په دې روانو سونه کې ورسره جلسې نیسم چې دغه د انټر کنیکشن چارج مطلب د دواړو شرکتونو په منځ کې مکالمو قیمتونه باید دوی نرخ خکته کړي، چې دوی به هم البته کوم دلایل لري موږ سره به شریکي. موږ هم ورسره په اصطلاح دغه دلایل لرو چې اوس تاسو شرکتونو ټول نیټورکونه کافی اندازه وسات کړي دي، تاسو باید قیمتونه ښکته کوي چې په اصطلاح مفاد ګټه کوي د روشن افغان بي سیم ته، افغان بي سیم نه اریبا ته په یوازې د درې افغانۍ دوه نیم افغانۍ چارج کوي. تاسو کولی شئ چې یو یا یو نیم افغانۍ چارج کوي، نو دې باندې موږ کار کوو.
بله، خب همدرد صاحب، از شما که متخصص مسائل آی تی هستین یک سوال دیگر میخوایم پرسان بکنم. اگر سوال ما غلط باشه با شما اصلاح کنیم، برای اینکه ما متخصص نیستیم. مسئله ایست که مسئله روی خدمات اینترنتی خو صحبت میکنیم، ارتباطات از یا به تلویزیون ها و ایگپا چقدر زیاد است مثلا و در رادیوها مثلا چقدر است. دو روز یک خبر شنیدیم که در ناروی بود کجا قانون برآمده که سر از مچمسال امسال مثلا رادیو اف ام از طریق دیجیتال از چیبلا میشه و رادیو اف ام دیگه از بین میره. مثلا یک کد دلایل گفتن از او خاطر. حالا در افغانستان هم این مسائل تعقیب میشه، این تلویزیون ها اینترنت استفاده میکنن، چه قاعدات میتن مثلا؟ از این نقطه نظر هم بسیار زیاد مهم است. دوم، یک موضوع دیگر هم در نظر بگیرین برای از اینکه باز نوبت نمیایه. مسئله قسمت اول برنامه ما محیط زیست بود، این تاثیر ازی به محیط زیست مثلا سب امی یک روز در یک مملکت یک برج می ساختن نو، باز از روی از اون من فهمیدم که این برج ها چی فایده داره. 200 متر 300 متر باز اون تشریح کردن که در اینجا کل آنتنکای خرد ریزه کلش از بین میره و یک آنتن میشه و محیط زیست خوب میشه و مچمو خوب میشه، این میشه. از اون خاطر یک تصویر به ما اگر بتین سب ارتباط اینترنت ها با این گپا تلویزیون ها چطور است یا ما خبر نداریم سب.
بله بله، تشکر. همین موضوع را که شما تصادفاً سوال را که پرسان کردیم بسیار یک موضوع جالب است و یک موضوع مشکل آفرین بوده در افغانستان در 14 سال گذشته. در شروع ما چون یک ذره نابلد هم بودیم و همین تکنولوژی نوین و معاصر بسیار به سرعت چون ما چندین دهه پس مانده بودیم به جامعه ما معرفی شد. اگر امیال در افغانستان اگر اشتباه نکنم ما فکر میکنم ما هیچ فریکونسی اف ام در افغانستان نمانده دیگه که ما توضیح بکنیم و فریکونسی یک منبع غیر قابل تجدید طبیعی است. امیال اگر در افغانستان در کابل مخصوصا اگر شما بخواید که یک رادیو داشته باشین فریکونسی نیست، چون لیسانس از دو مرجع توزیع میشد از وزارت محترم مخابرات بخش تکنیکی شه و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و بخش محتوای شه پیش میبردن. بسیار به سرعت این چیزا رادیو، هر کس یک رادیو داره و هر کس یک تلویزیون داره، در حالی که یک منبع بسیار قابل ارزش طبیعی است. به خاطر حل از این مشکل سازمان بین المللی مخابرات یا ITU یک تکنولوژی جدید معرفی کردن به نام دیجیتال تی وی و دیجیتال رادیو که افغانستان هم خوشبختانه امو پالیسی از دور از طرف شورای وزیران افغانستان چند سال قبل مورد تایید قرار گرفت و افغانستان فعلا همی فعلا امکانات ازی است که شرکت ها بیان در بخش دیجیتال تلویزیون و رادیوی دیجیتالی کار بکنن، که خوبی از چی است که در یک فرکانسی طبیعی که در طبیعت موجود است شما میتونید به عوض یک برنامه یک چینل 8 چینل رادیویی و 8 چینل تلویزیونی داشته باشین و با کیفیت بسیار بالا. و این یک ضرورت ITU هم است. فکر کنم در سال داخل اواخر سال 2015 ITU دیگه همی خدمات فرکانسی رادیوهای عنانوی و تلویزیون را دیگه سپورت یا حمایت تکنیکی نمیکنن و از تمام ممالک که افغانستان هم عضو از این سازمان است مکلف هستند که این تکنولوژی نشرات رادیویی و تلویزیونی خود به تکنولوژی دیجیتال تغییر بدن که در پالوی کیفیت همی خود فرکانسی به عنوان یک منبع غیر قابل تجدید بسیار مهم طبیعی ای به 8 تلویزیون یا 8 رادیو در عین فرکانسی میتونه.
بله امینجا به معلومات شما امینجا بله مسئله دوم یاد تان نره. یکی از دوستای ما گفت در خانه ما به وزارت مخابرات گفت به یک آنتن کرا دادیم. ما گفتم چند کرا دادیم؟ گفت سالانه ماهانه گفت یا سالانه گفت 3000 چیز. گفتیم و چی کردن؟ او میگن یک پایه آمدن در خانه ما وصل کردن اون کرا داده میرن سه. باز خاطر این گپا رو در نظر بگیرین سه.
بله 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 بله. و این مسئله معیارها و استانداردها و مزرات سی تکنولوژی جناب وزیر صاحب سرپرست هم تشریف دارن، انجینر صاحب بی هم در خط هستن و شنونده هم بشنن. ما فکر میکنم ما باید یک ذره دید بسیار بزرگتر و استراتژیک داشته باشیم برای سکتور مخابرات افغانستان به عنوان یک سکتور یک بدیل بسیار خوب اقتصادی برای افغانستان. ما فقط به این که مثلا بگویم که هیچ چیز نقص نداره استفاده بکنیم درست است که در جهان تابال مزرات بسیار مستقیم وسایل قوی مخابراتی با صحت ارتباط بسیار مستقیم تابال کشف نشده، ولی بعضی معیارها باز است در جهان که وزیر صاحب سرپرست اشاره کردن، انجینر صاحب بیام اشاره کردن از طرف سازمان بین المللی مخابرات که او را باید ما مد نظر بگیریم. و یک نقطه بسیار عمده ای است که نظارت و تطبیق قوانین و مقررات و پالیسی ها از طرف اداره محترم اطرا باید توسعه پیدا بکنه بهتر شود. یکی از مشکلات در افغانستان که متاسفانه به او اشاره کم میشه در پالوی قیمت کیفیت هم است. ما بسیار زیاد تاکید ما روی کمیت است، چند میلیون نفر دسترسی دارن و چقدر اینترنت، کیفیت یک چیز بسیار مهم است. من چندین بار مثال زیر دادم، مثلا خدمات 3G در افغانستان. خدمات 3G همین خدمات دو بود داره، یکی بود تکنولوژیش است، یکی کیفیت خدمات است. در افغانستان 3G است، خدمات فرامندار کسایی که خدمات فراهم میکنن اونا لایسنس هم دارن، از مشترکین هم پول عرض میکنن، ولی کیفیت 3G نیست متاسفانه. در این باره باید نظارت تقویت پیدا بکنه بیشتر شوه. در بخش بهتر شدن خدمات و محتوا، امیالش یک ارقام را که ما دارم 60% تمام محتوا روی خطوط اینترنت و شبکه‌های جهانی به لسان‌های انگلیسی و خارجی است. اگر ما می‌خوایم واقعاً که افغان‌ها به خدمات دسترسی پیدا بکنن و از اینترنت استفاده بیشتر بکنن، یکی دلیلش همین کم سوادی و متاسفانه عدم آگاهی تکنیکی در جامعه ما باعث میشه که از اینترنت زیاد استفاده صورت نگیره، چون استفاده از تلفن آسان است. ولی اگر محتوا به زبانهای محلی ما باشه، محتوای مرتبط باشه، ما باید تکنولوژی رو مرتبط بسازیم در جامعه افغانستان که یک دکاندار، معسل، متخصص، دکتر، یک تجار همه بتوانن از تکنولوژی استفاده بکنن. و یک چیز دیگر که من میخوام قبل از اینکه فراموش بکنم که جناب وزیر سرپرست تشریف دارن، یک چیزی هست به نام NIX یا National Internet Exchange یا نقطه مرکزی اتصال اینترنت در مملکت می باشه که او بسیار ضرور است. من نمی فهمم که چرا تا بال به این توجه صورت نگرفته و همی اولویت ها هم در سکتور مخابرات متاسفانه پس پیش رفتن. این بسیار مهم است. فرض به طور مثال اگر ما امروز یکی از دلیل قیمت های اینترنت بالا است و استفاده شون درست صورت نمیگیره، این است که اگر ما یک ایمیل دوان میکنیم به یک همسایه خود که پالوی خانه و خانه دارن در چند صد متری، این باید بره به امریکا یا چین یا هنگ کنگ یا روسیه یا پاکستان پس بیا به همسایه ما، که همین نقطه مرکزی اتصال اینترنتی که در کشور بسیار مهم است یا نشنال اکسچنج را میگن، این بسیار مهم است که نصب شود. قوانین و پالیسی های ما از سال 2014 است و ببخشید سال 2004-2005 است و بیشترین تمرکز روی سکتور مخابرات داشته. حالا که اگر ما اینترنت شامل از این میسازیم یا ایتی را شامل سکتور میسازیم، قوانین و پالیسی های ما باید تجدید نظر شوند به شکل جدی. مسئله عواید بر عایدات، ما امیدوار هستیم که جناب وزیر سرپرست روی از این موضوع توجه بکنن و با رهبری دولت در این مورد صحبت های داشته باشن. اگر ما میخوایم که سکتور محلی آیتی افغانستان رشد پیدا بکنه و شرکت های خرد و ریزه جایگاه رقابت پیدا بکنن در مارکت، مالیات بر عواید باید یک تکس هالیدیز میگن یا معافیت از مالیات باید وضع شود افغانستان، شرکت های خرد و ریزه چی پیدا بکنن، رشد پیدا بکنه. و مسئله زیربنا، برق، ترانسپورت، این چیزا مسائلی است که تمامش ارتباط داره.
بله شب.
و ما گفته وزیر صاحب سرپرست تایید میکنم که یک روزه و یک شبه این چیزا نمیشه، ولی تعهدات و و و و امنیت کاری را که من میبینم، ما امید ما امیدوار میسازم که
ډیر مننه سلامت اوسه.
تشکر
صاحب، ډیر مننه. سو اوریدونکو پیغامونه دی سلطان محمد حنیف له هلمند لیکي وایز ما غوښتنه د چي د انټرنیټ لګښت کم شي. نقیب الله کاکر له هم له هلمند لیکي وایز ما په فکر انټرنیټ د باید تریډون مخکي باید د هغه کیفیت شسی. شغله سعادت یو مسله چې د کیفیت په ارتباط ته په ځینو نور و دو کوم دا مشکل شته، زي مثلا په چک جمهوریت په نورو کې چې ملي دلې ده، هغه دا چې یو کمپنی درته وایي چې شل ام بی انټرنیټ در کومه قیمت دومره ده، نو که سالويش غواړي نو قیمت دومره ده. کله کله دوی داسې چل کوي، شل ام بی له تاسو سره قرارداد کړی، خو شل ام بی ممکن په هغه منطقه کې 15000 کور په نظر کې نیولي چې هر یو ته دومره ورځي. دوی کله کله دا 15000 کورونو په ځای 10000 کورونه کې، نو بیا هغه شل ام بی چې وعده کړی وی هغه سنوی، یا دی ورځ په خاص وختونو کې شل ام بی، او کله چې خلک په کورونو کې ماخام لخوا چې خلک له انټرنیټ زیات استفاده کوي هغه شل راشي 50 ته. نو د دې دی کنټرول لپاره په افغانستان کې کومه اداره شته یا په څه شکل دا کنټرولی شي؟
بلې، د انټرنیټ اول د انټرنیټ د لګښت او کیفیت موضوع دغه لکه ما چې څنګه ویل چې د انټرنیټ قیمتونه د مونږ چې د نور هیوادونو وارده او هغه سره مونږ دوباره د بحث پرې کړی دی، د کانټراکټ او مونږ قیمتونه پرې ښکته کړل چې دغه قیمتونه بل اخره مشتریان ته انتقالیږي. بل د کیفیت لپاره هم لکه اوس مثلا د شمال نه 10 GB او ما 40 GB کړه، ظرف زیات مې کړه، کله چې زیات شو هغه کیفیت خپل ښه کیږي، ځکه اوس فعلا چې د موضوع دا ده چې کلم دا دی چې بس انټرنیټ په کافی اندازه نشته چې ډیستریبیوټ شي، نو هغه وخت کې چې کله زیات وي بیا هیوادوالو ته زیات انټرنیټ وي نو مشکل نه پات کیږي. بل موضوع د تاسو چې څنګه یاد وریو کړل په چې نور هیوادونو کې هم داشته شیر بندویت دی او ډیډیکیټډ بندویت، خبره دا ده چې څوک د سلوخت ام بی یا شل ام بی یا لس ام بی چې قرارداد کوي هغه ته وایي چې دومره درته درکوم، دی ورسره باید واضح کی چې آیا دا شریک دی او که دا شخصا ما ده پاره دی، لکه دې ته شیر او ډیډیکیټډ وي. بعضی خلک هم داسې وي دلته هم کیږي او په نور هیوادونو کې هم درته وایي شل ام بی درکوم، خو هغه ستا خبره هغه د لسو کورونو سره یو ځای وي، دغه بیا په اصطلاح هغه اندازه باندې ورته نه رسیږي. او بله موضوع دا ده چې درته ولیکي چې مثلا لس ام بی درته درکوم، هغه په یو اداره کې شل کاسه چې کار کوي هغه داسې نه ده چې مثلا هر یو ته به لس ام بی رسیږي، هغه چې هر یو انټرنیټ کې کار کوي یو ته 15 MB رسیږي، یو ته 2، یو ته 3، په اصطلاح په داخلي اداره کې هم دا تقسیمیږي. نو دغه موضوع بیا د مشتری او د شرکت په منځ کې ده چې باید دا د هغوی سره مطرح کړي، ځکه دا خو یو بیا پرایویټ کانټراکټ دی، خو اترا اداره دومره کولی شي چې بیا که چېرته مشتریانو سره شرکتونه اغلاو کړي نو بیا اترا اداره کولی شي چې دغه موضوع ته د حقوقي بڼې د لارې شرکتونو سره مطرح کړي او جرمانه کړي.
ولی ما یک چیز میخوام به اجازه جناب وزیر صفاف کنم، ولی به نظر ما مسئولیت اداره تنظیم خدمات اترا ده اینجا میشه که از اعلانات غیر واقعی و اغفال کننده و یا چیزایی که اونا مشتری را اغفال میکنن باید به صورت بسیار جدی نظارت صورت بگیره، چون ما خودم شخصا شاهد ازی هستم که بعض شرکت ها بعض وقت سرکشی میکنن و اعلانات را نشر میکنن یا تبلیغات را میکنن که او اغفال کننده است برای مشتری، مثل شما که اشاره کردین که دیدیکیتد باشه یا شیرد باشه به مشتری، چون مشتری قدر علمیت تکنیکی ضرور هم نیست و شاید نداشته باشم در افغانستان. پیشتر برادرای متعدد همین سوال را مطرح کردن که به اشکال و انواع پول ازشان گشتانده میشه از طرف شرکت ها. باز هم تمام از این موضوعات برمیگرده به نظارت و و و و مراقبت از خدمات به شکل بسیار جدی از طرف وزارت محترم مخابرات و مخصوصا اداره
مطبوعات. تشکر. همین موضوع جالب است. امیر، من یک سوال علاوه کنم. وزیر محترم آقای سادات، ان شاء الله وزیر خاطرین از دار ما وزیر برام از وزیر سرپرست است نام خدا فعلا. خب به هر حال یک بسیار ساده و رزی که مردم بفهمه، امیر مثلا من یک تلفن دمی دست خود دارم صاحب، دی تلفن ماهانه 300 کرون این جای دارین تقریبا 12 دلار میشه صاحب. هم اینترنت است، هم ویدیو را سر کردم، هم تلویزیون، هم ایمیل ها را، کل چیزها را دادمی تلفونه که من هست به طور مثال نیست صاحب. آله سوال منطقی ای است صاحب، که در افغانستان قراردادهایی که سابق 10 سال پیش شده به شرکت های ممده بسیار به ارزان برازنا امی امکانات یا امو لیسنس داده شده صاحب. آله یک وقت تجدید نظر نیست صاحب که امیا تجدید نظر شوه و مردم سرویس ارزان شوه، امی مسائل یک از نظر بگذارن و همچنان دمی تلفن دستی مردم اینترنت چقدر شما پیسه میگیرین از پیشش؟
اصلا دسته چه د قیمتونه د ټول په اصطلاح د وایس او ډیټا د اواز او په اصطلاح د انټرنیټ ټول دا کچیرته تاسو مقایسه کوي د لاسو کالو مخکې سره نو کافی اندازه تغییر هم پکې راغلی دی. په هغه وختونو کې سم کارت په 143 ډالر یو سم کارت خرڅېده، اوس په سم کارت په بازار کې 1 ډالر دی. او وخت کې هوادوالو شکایت کوي چې سم کارتونه ډیر قیمتي دي، اوس هوادوال شکایت کوي چې سم کارت ولې دومره ارزانه شوی دی چې په اصطلاح سره ارزانه اخلي او خلکو ته زیات ورکوي. دا بعضې مشکلات زموږ د خپل جامعې هم دي چې په مرور د زمان سره دا ټول مشکلات په ګډه د خیر سره حل کوو. په تاسو به آگاهی لري په نږدې په تیرو دوه درې هفتو کې د وزارت مخابرات په رهبری هیئت کې مشرتابه کې تغییرات بدلونونه راغلل او په افغان ټلیکام کې هم موږ اصلاحات راوستل شروع کړي چې هغه په اصطلاح افغان ټلیکام د ټول هیواد لپاره انټرنیټ ورکوي د فایبر نوري د لارې، او په راتلونکي کې هم موږ مثبت تغییرات راولو. دا ټول د په خاطر باندې چې هیوادوالو ته ارزانه با کیفیت او مسؤونه خدمات وړاندې کو.
بل انجینر صاحب هم در تاسو مخکې یو مسلې ته اشاره وکړه چې لږ سره دا پښتنه مازین تر غلط تاسو دې ډیډیکیټډ او شیر کلمې استعمال کړې په انټرنیټ کې، خصوصا کوم افغانان چې غواړي سایټونه جوړ کړي دوی اکثره په غونډیو هیوادونو متکی دي، یا ایرانی سایټونو څخه مرسته غواړي یا له پاکستانی څخه، یعنی اصلي ګټه ورکوي غونډیو هیوادونو ته. حال دا چې کدوی له اصلي د سپیس مهیا کوونکو سره تماس ونیسي او په خپل سپیس واخلي او بیا خلکو ته توضیح کینو، دا ګټه به تر ډیره د افغانانو په خپل منځ کې توضیح شي. په دې برخه کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې څومره کار شوی دی، او یا کومه مرجع باید په دې برخه کې کار وکړي افغانان وروزي چې دا هم یو عجبه د ګټې وټې و منبع ده؟
بله بله، کاملا دقیق در دیره و جالب پوکتنه ده. پا دی ورسته که تر کوم ازای چیزه خبریم پا دی برخه که دیر زیاد کار شوی او فضل ده خدای پا افغانستان که اوز ده ظرفیت شده چه نتانه سیستمونه جور کی دلتا او اغا هوستینگ یا میزبانی هم وکی او افغانان نام خدا دیر زیاد شرکتون اوز پا افغانستان که کار کیوی هم ده اغا هوستینگ یا ده میزبانی خدمات رانده کیوی، چه البته پا خپل افغانستان که ده خدمات و میزبانی یا اغا هوستینگ چورت وی بیا هم زه اشاره کوم یو مشکل عمده د اساسی زیربنا چې هغه برق دی او امنیتی خدمات، مثلا امنیتی مشکلات دی دغه په دلیل باندې. مثلا تاسو چې یو ډیټا سنټر یا یو هوستنګ ویئر هاوس جوړوي هغه چلیر ساته او منظم برق تزارت لري، هغه امنیتی خدمات تزارت لري او ډیر با کیفیت انټرنیټي خدمات تزارت لري. او یو دلیل چې نړیواله کمپنۍ متاسفانه تر اوسه پورې هم چې زه فکر کوم دا به بهتر شي، لکه څنګه چې سرپرست وزیر صاحب اشاره وکړه چې موږ نشو کولای نړیوال شرکتونه راولو افغانستان ته چې هغه په غټه کچه سرمایه‌ګذاري وکړي، لکه په اند یم سایه ایوادو کې هغه د همدغه زیربنایي خدماتو عدم د موجودیت دی، چې مثلا په دغه انټرنیټ کیفیت چې موږ لرو یا په دغه زیربنا برق او زیربنا خدمات وزارت موږ لرو هغه ناراضي افغانستان ته. مګر ورو ورو زه فکر کوم چې دغه استه شکل نیسی په افغانستان کې ځینې شرکتونه دا اوسم شته چې په بهرنۍ
ډیرمننه سلامت اوسه. انجینیر صاحب جاوید همدرد آی ټی متخصص د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست سید احمد شاه سادات او همدارس انجینیر آصف حبیبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم ډیر مننده یو.
تشکر. تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ ناصرتان.